پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین په 15مه ورځ دو کاندیدانو غونډې وکړې. د دوی د غونډو حال درکو او په دې موضوع مرکه هم لرو. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوایي 13 جولای میاشت د ملکی وګړو لپاره په 13 دریو کلونو کې تر ټولو خونړی و. د هلمند چارواکي د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د نشتې پر مهال د اوو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د بندیزونو په لست کې شامل کړ. د خبرونو تفصیل د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوایي چې 13 جولای میاشت په افغانستان کې د ملکی وګړو لپاره په 13 دریو کلونو کې تر ټولو خونړی میاشت و. د دې ډلې مشر عزیز احمد تحصل د راپور په خبرولو سره ویلي چې یوازې په همدې میاشت کې 314 ملکی وګړي وژل شوي او 295 نور ټپیان دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې راپور ښیي چې دغه مرګ ژوبل د افغانستان په څلورویشتو ولایتونو کې اوښتي چې تر ټولو ډېر یې په کندهار، کابل، غزنی او فاریاب ولایتونو کې دي. د راپور د دغه مرګ ژوبل اصلي لاملونه ځانمرګ بریدونه او د سړک غاړې ته شخصي ماینونه شي، خو هوایي بریدونه او شپنی عملیات د دې مرګ ژوبل دوهم علت یادوي. د همدې ډلې د راپور له مخې په 13 جون میاشت کې 190 ملکیانو ته مرګ ژوبل وشته و. دا څرګندونې داس ملکیږي چې 13 ورځ په چې د جولای وروستۍ ورځ وه د کندهار هرات ترمنځ لویه لاره کې پر مسافروړونکو بس د سړک د غاړې ماین وچاودید. څلور دیر شتانه پکشه وجسل او ولس نور ټپیانسل. ملګرو ملتونو هم په خپل وروستي راپور کې ځل بیا د ملکی تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې د دغو تلفاتو څخه باندې 50 سلنه د وسلوالو مخالفینو لخوا شوې ده. د هلمند چارواکي د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د نشتې پر مهال د اوو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیه قمانداني د رسنیو دفتر په ویلې مې کې راغلي چې د پېښو داسې مال سوي چې وسلوالو طالبانو د نهر سراج ولسوالۍ اړوند سیمینار دشتې په کمربندۍ سیمه کې د پولیسو پر یوې پوستې د ډلیز بریت نیت درلود چې د کشفي معلوماتو پر اساس د پلان افشا او پولیس په کمین کې سول. په ویلې مې کې راغلي چې په دې پېښه کې درې نور طالبان ټپیان سوي دي او د دوو مړي د جګړې په سیمه کې پاتې دي. د هلمند امنیه قمانداني وایي په دې پیښه کې پولیس ته زیان نه دی رسیدلی. بلخ د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قول اردو وایي په بلخ ولایت کې 9 وسلوال وژلي او 8 نورې ټپیان کړي دي. د دې قول اردو لخوا نن سهار په یو خبره سوي خبر پڼه کې دا سوي چې د بلخ په چاربولاک او چمتال ولسوالیو کې په هوایي بریدونو او د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د خبر پڼې په وینا د عملیات چې تیر ماښام سوي پکې د طالبانو یو سیمه ییز قومندان قاری مهدي هم شامل دی. د افغانستان ملي اردو په دې خبر پڼه کې خپل لوري ته دا وشتي مرجوب لپاره څنګه دی ویلي. طالبانو د دواړو پېښه په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. بلخ په کابل کې د ماین چاودنې دوه پولیس وژل. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
کابلي ساعت 4:30 دقیقې صبح امروز انفجار در مربوط حوزه 15 در منطقه پنجتر فامیلی صورت گرفته. دو نفر از پولیس ما به شهادت رسیده و 3 نفر هم مجروح میباشند.
د شغلی فرامرز په خبره د مقناطیسي ماینده وسلوالو طالبانو لخوا ځای پر ځای سوی و. زموږ غلا زده راډیو ری. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د بندیزونو په لست کې شامل کړ. د امریکا د خزانه وزارت پرون په ویلې کې پر شغلی ظریف د بندیزونو علت د نوموړي لخوا د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای استازولي وبلله او ویلې دي چې جواد ظریف په مستقیم او غیر مستقیم توګه خامنه‌ای ته کار کوي. په ویلې کې د امریکا د خزانه د وزیر سټیفن منوچین له خولې ویل سوي چې محمد جواد ظریف د ایران د رهبرۍ د کارونو او بې پروا سیاست اوامر پر ځای کوي او په نړۍ کې د ایران د رژیم اصلي ویان دی. د منوچین په وینا پر جواد ظریف د بندیزونو پر لګولو د امریکا متحده ایالات ایران ته د سرګند پیغام ورکوي چې د دې هیواد وروستي اقدامات په هیڅ ډول د منلو نه دي. د بندیزونه نه یوازې په امریکا کې د جواد ظریف شتمنۍ کنګلوي، بلکې د امریکا متحده ایالاتو ته د نوموړي پر سفرونو هم محدودیت لګوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بندیزونو په لست کې له شاملې دي وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې دغه بندیزونه پر ده او کورنۍ یې ځکه اغېز نه کوي چې له ایران څخه بهر هیڅ پانګه یا شتمني نه لري. او امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد استخباراتي ادارو د القاعده د شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن د مرګ په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. د ان بي سي ټلویزیون شبکې د درې امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دی یاد شوی د حمزه بن لادن د مړینې خبر تایید کړی دی، خو د نوموړي د مړینې سبب او ځای تر اوسه څرګند نه دی. سره له دې چې خبریالانو په دې اړه پرون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه پوښتنه وکړه، خو هغه ویل چې په دې هکله تبصره نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د روان کال د فبروري په میاشت کې حمزه بن لادن په اړه د دقیقو معلوماتو ورکولو په بدل کې $1,000,000 جایزه اعلان کړې وه، او ویلي وو چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د القاعده شبکې په یو رهبر د بدلېدو په حال کې دی. د خبرونو پای.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. نن د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین په 15 ورځ دوه کاندیدانو غونډې وکړې. یوې غونډې ته حکمتیار وویل:
غواړي د ولس مشارکت محدود وي او ډېری افغانان په انتخاباتو کې د برخې اخیستو له حق نه محروم کړي.
د فیفا مشر بیا وایي کاندیدان باید د کمپاینونو پر مهال داسې څرګندونې ونه کړي چې په انتخاباتو د خلکو باور کم کړي. له شغلی رشید سره په دې موضوع مرکه لرو. د پکتیا اوسیدونکو اندیښنه لري چې د ګردیز تاریخي بالا حصار به ونړی شي.
د دې ډیری سیمې او ډیری ارخونه د برحال د نړیدو په حالت کې دي.
همدغه ودانۍ جوړولو ته زیات توجه شي، دا به یو له تاریخي ځایونو څخه ژوندی پاتې شي.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکو له دینی عالمانو غواړي چې د سولې لپاره هڅې وکړي.
موږ د دوی لښته وکړنو راضی نه یو، باید دوی لا ډیر اقدام وکړي او لا ډیر د سولې لپاره هڅې وکړي.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ اونیس پروګرام مخکشي شځې هم لرو. لکه څنګه چې مو ویل، نن د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاینونو 15 ورځ ده. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کمپاین د پیل په رئیس تر اوسه پورې ډیرو لږو کاندیدانو کمپاینونه کړي دي، خو نن محمد اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار کمپاینی غونډې درلودې او وینا یې ورته وکړې. دا لومړی ځل دی چې ګلبدین حکمتیار په یو لویه کمپاینی غونډه کې څرګندې شي. د دې موضوع نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم او د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم کمپاینی غونډې درلودلې. حکمتیار چې د لومړی ځل دی د خپل یو شمېر پلویانو ته وینا کوي، تور پورې کړل چې ځینې کسان غواړي انتخابات مهندسي کړي.
خو داسې معلومیږي چې ځینې لا مصمم دي چې مخکنۍ خونړۍ تجربې بیا بیا تکرار کړي. مصمم دي د پراخ تقلب لپاره یې مهندسي کړې. غواړي د ولس مشارکت محدود وي او ډېری افغانان په انتخاباتو کې د برخې اخیستو له حق نه محروم کړي. دولتي امکاناتو، رسوخ، نفوذ، وسایلو، صلاحیتونو د پراخ تقلب لپاره
ښاغلی حکمتیار وویل چې ځینې کاندیدان له دولتي امکاناتو په کمپاینونو کې استفاده کوي. همدارنګه حکمتیار په ورته وخت کې په انتخاباتو شک څرګند کړ او ویل چې ممکن موقت حکومت رامنځته شي. بلخوا محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم هم غونډه درلوده. د لوی جرګې په خیمه کې دینی عالمانو له محمد اشرف غنی نه ملاتړ اعلان کړ. تر اوسه محمد اشرف غنی غونډې ته وینا نه ده کړې. دا چې په غونډه وینا کې څه وایي وروسته به اوریدونکو سره شریک کړو. څروان صاحب، په ورته وخت کې پخواني ولسمشر حامد کرزي نن خبرې ناستې تر څرګند څه له اوسنیو انتخاباتو سره مخالفت وښود او اوسني انتخابات د پردیو په لاس یو د سیساو بلل خغلی کرزی ول چې د جمهور ریاست انتخابات تو خوشبین نه دی هغه د انتخابات یو پردی د سیساو بلل حمید کرزی د جمهور ریاست ل کاندیدانو وغوښتل چې ل انتخاباتو تیر سی او د سولې تلمنی تو برکړي ترڅو په افغانستان کې سولې راسی نو ورسته انتخابات تر سره سی. بلې سروان صاحب
ډیره زیاته مننه. رحمت الله افغانو د انتخاباتو د ساری او شمیر بنسټونه وای چې د جمهور ریاست کاندیدان باید د کمپاینونو پر مهال داسې څرګندونه ونکړي چې په انتخاباتو د خلکو باور کم شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادی رادیو ته وویل هغه ستونزې چې کاندیدان په انتخاباتي بهیر کې ویني باید د انتخاباتو له کمیسیون سره په مستند ډول شریک کړي. له ښاغلي رشید سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د کمپاینونو د څرنګوالي په اړه دوی نظر پوښتلی.
بل شکه چې همدغه د کمپاینونو ماحول ده او په دې دوره کې باید خلک خبر شي چې کوم کاندید څه برنامه لري او څه بد وسي تر څو خلکو ته دغه یو فکر ورکړي او دغه قوت ورکړي چې د موږ پام په اساس باندې یو چاته رای ورکړي. نو موږ یې هرکلی
او حکمتیار نن په خپله کمپاینی غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې ممکن راتلونکي انتخابات مهندسي سي.
د اندېښنو بس موږ نشو کولای چې سرګو وغورځو. ولې دوی هم مسلحت لري تر اوسه پورې څومره دوی کاندیدانو نظارت کړی دغه پروسس ښه څومره دوی ناظرین اعتبار ورته اخیست اعتبار نامې ورته اخیستي او څومره دغه بهیر کې دوی شکایتونه درج کړي دي څومره د شکایت کمیسیون سره دوی په تماس کې دي. دغه موضوعات مهم دي چې کار
کوي. تاسو نظارت هغه څار څه ښیي چې واقعا داسې شی موجود دي؟
خو د افغانستان په وضعیت کې فکر کوم چې ټول خوشبیني موږ نشو کولای چې ځان سره ولرو. خامخا بدبینیانه او ځینې اندېښنې هم شته. ځانګړي ډول دا چې سیاسي بحث د انتخاباتو سره رقم کیږي. آیا ټول کاندیدان په ګډه باندې دغه چالو ته ځي؟ د ټاکنو فلو کمیشن وو ترې وټونه کې چې عملیاتي بهیر په سمه توګه سمبال کړي او بهرنیان به دغه پروسه اعتبار ته ارزښت ورکړي کوونه کې د سولې مسله څومره په دې باندې تاثیر کوي. دغه موضوع دي چې په ټول کې د ارزونې د سرور ور دي
او د یو کاندید له خوا د ډول سرګندونې په انتخاباتو د خلکو باور نه کمی.
خامخا کمی کاندان پر موږ وړاندیزم پرون کړی و چې دوی باید یو سیاسي اجماع په ټولو کې سره جوړ کړي او دوی باید ټاکنو او د سولې په اړه باندې همدارنګه د ښو ټاکنو سره هم شفافیت اعتبار خوندي وي. دوی په ګډه باندې سره باید په ځینو مسایلو باندې هوکړه وکړي.
او که چېرې کمپاینونه د سس رواني انتخاباتي بهیر به ټاکنای نه سي
دا چالې دي. نو په دې کې موږ د حقوقي پلوه د اقل څه بدري نوماندانو مول در سلو نوماندانو سره شریک کیږي. ولې سیاسي ماهیت او اعتبار به د ستونزو خوندن سره مخامخ وي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر ښاغلی رشید چې مرکه تاسو له آزادی رادیو واوریده.
آزادی رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدې شي. په انټرنیټ کې زموږ ویب پاڼه د آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org. د آزادی رادیو خبرونه د فیسبوک لاله هم تعقیبول شي. په فیسبوک کې زموږ د پاڼه پته ده آزادی رادیو facebook.com/azadiradio. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ سپه 12 شپږ نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 سپه اوریدای شي. اوس هم واصل به سال اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د یو شمیر قیمتي ډبرو د پروژو د دولتي موده غزولې. د دې وزارت ویان عبدالقادر مدفی د پنځشنبه پر ورځ آزادی رادیو ته ویل چې د بلابلو قیمتي ډبرو د پروژو د دولتي موده د دې لپاره وغزول شو چې یو شمیر هغه شرکتونه چې غواړي په دې برخه کې پنګونه وکړي له دولتي څخه پاتې نشي.
د دې میاد موږ ځکه لګ ډیر ک چې موږ خپل دغه پنګوال چې دوی د خام موادو غوښتون کې دي دوی ته دا زمينه برابر شي تر څو د دې پروسې نه پاتې نشي او موږ وکولای شو پیته د استخراج زمينه برابر کړو. دوی وکولای شي په دې پروسو کې ګډون وکړي، ځکه مهال ویل کېږي چې دوی همیشه لپاره شکایت دي کوي چې موږ ته قراردادونه نه راکول کېږي.
د ښاغلي مطفي د معلوماتو له مخې په ټوله کې د دغو پروژو شمیر درې څلوېښت ته رسي چې تر دې مهاله یې پنځه لوی او څلېرویشت کوچنۍ پروژې داوطلبۍ ته وړاندې شوي دي. د نوموړي په خبره د دغو پروژو د داوطلبۍ موده له خپل ټاکلي وخت څخه لس ورځې نور هم تمدید شوې ده. د هرات ولایت د سوداګرۍ اوسنیو خونه وایي په دغه ولایت کې د نامنیو له امله یو شمېر تولیدي کارخانې د بندېدو لږ وخت سره مخ دي. د دې خونې مرستیال توریالي غوسی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لویو لارو پر سر د وسلوالو مخالفینو د حملو له امله سوداګر نشي کولی چې خپل سوداګریستو کې هرات او لاغه ځای نور ولایتونو ته ولېږدوي.
مخالفین زیاتر شده.
د وای د مخالفینو تحرکات زیات شوی چې له امله کاروبار کم شوی دی. په مواصلاتي لارو کې ستونزې پیدا شوی دي. په ځانګړې توګه د کابل هرات او کندهار هرات لارې نام ندي، نو تولیدات او پلور هم کم شوی دی.
کاروبار کمتر شده و
نوموړی وایي یو شمېر سوداګر د نامنیو او کاروبار د نشتوالي له امله اړ شوي چې خپلې تولیدي کارخانې بندې کړي. او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د یو شمېر بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ پنځه دېرش پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ پنځوس پوله، یو انګلیسي پاؤنډ څلور نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال یوویشت افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومنه شپږ افغانۍ پنځه اویا پوله، او زر پاکستاني کلدارې څلور سوه اته نوي افغانۍ.
دولس بجې او شپاړس دقیقې شوې. د روانې خپرونې په پاتې وخت کې د افغانستان په اړه د راپورونو تر څنګ مخکښې ښځې اونیس پروګرام هم لرو، خو اوس یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع. د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن د وژلو راپورونه خپاره شوي دي. د حمزه بن لادن پر سر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو میلیون ډالره جایزه ټاکلې وه. دا موضوع احمد شیبر څارلې ده او دا شیبر سره په سټوډیو کې لري. شیبر صاحب، سټوډیو ته ښه راغلې. که لومړی زموږ اوریدونکو ته ووایي چې د حمزه بن لادن د وژلو خبر چا خپور کړی، ځکه چې دا مهمه موضوع ده.
مننه سروان صاحب. د القاعده شبکې د مؤسس اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا وژل شوی دی، او حمزه بن لادن د القاعده د مشرۍ لپاره هم انتخاب و چې اهمیت یې په دې کې دی. د حمزه د وژلو خبر د امریکا ان بی سي تلویزیون د دریو امریکایي چارواکو په وینا ورکړی دی.
د دې راپورونو له مخې چې تاسو ورته اشاره وکړه، حمزه بن لادن څه وخت او یا چیرې وژل شوی دی؟
تر اوسه چې کوم راپورونه د حمزه بن لادن د وژلو په اړه خپره شوي دي، د مړینې ځای او نیټه پکې نه ده یاده شوې، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو امریکایي چارواکو په وینا ویلي دي چې حمزه بن لادن د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې وژل شوی او د هغو عملیاتو پر مهال وژل شوی چې په هغو کې امریکایي پوځیان هم برخه لرله.
تاسو ویل چې امریکایي چارواکو ویلي دي، د هغوی نومونه مو وانخیستل، کوم امریکایي چارواکو ویلي
دي؟ امریکایي رسنیو د هغو چارواکو نومونه نه دي اخیستي چې د حمزه بن لادن د وژلو خبره یې کړې ده، خو ان بی سي تلویزیون د حمزه بن لادن د وژلو پوښتنه د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر څخه وکړه. ډونالډ ټرمپ دا خبره نه تایید کړه نه یې هم رد کړه، خو دومره یې وویل چې دی نه غواړي په دې اړه تبصره وکړي.
تاسو اشاره وکړه او موویل چې ما هم وویل چې د حمزه بن لادن پر سر یو میلیون ډالر جایزه ایښودل شوې وه. دا د القاعده شبکې په منځ کې مهم کس و. دا وویل چې د القاعده شبکې د مؤسس اسامه بن لادن نور زامن چیرې دي؟ نور زامن هم لري او کنه؟
او اسامه بن لادن شل زامن لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دا خبره کړې ده چې حمزه بن لادن پنځلسم زوی دی. حمزه د بن لادن د درېمې میرمنې زوی دی چې شاوخوا دېرش کلن دی.
بله، نو ما ته سوال دا پیدا شو چې دومره ډېر زامن لري، شل کسه تاسو اشاره وکړه، د دوی په منځ کې د حمزه وژل کېدل څومره اهمیت لري؟
کله چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د پاکستان په بټاباد کې د امریکا ځانګړو ځواکونو د 2011 کال د می په دوهمه وواشه، نو د ابن لادن له کورې یو شمېر اسناد هم ترلاسه کړل. په هغو کې داسې لیکل شوي وو چې د القاعده را روان مشر به حمزه بن لادن وي او دغه اهمیت دی.
بله، ډېره مننه احمد شیبر، چې د اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن د وژل کېدو په باب معلومات درکول.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق کردیم.
فرماسوس ایز نات دی بیلدینگ، ایز نات دی مانومنتس، ایتس یو.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اصلي رادیو خبرونه اوري ساعت 12:40 شوي. د پکتیا ګردیز بالا حساب د تخریب لګواښ سره مخامخ دی. د پکتیا اوسیدونکو یو شمېر مدني فعالان د ګردیز بالا حساب د اوسنی وضعیت په اړه اندیښمن دي او وایي که مسؤلي ادارې ژر غمونه خوري، خطر شته چې ژر ویجاړ شي. دوی وایي ډېر وخت کېږي د بیا رغونې لپاره ژمنې کېږي خو تر اوسه عملي چارې نه دي پیل شوي. احسان آریان له پکتیا پر راپور لري.
د نیال مان ملای مامان او خطیبان چې په افغاني ټولنه کې خبره تر بل هر چا زیات اوریدل کېږي او منل کېږي، نو په غزنی کې ډیری کسان په دې باور دي چې هغه د منبر لاره په جماعتونو او خطبو کې د سولې په برخه کې چوپه خوله پاته دي. د ملای مامان او د نیال مان او خطیبان او څخه پټینګه غوښتنه کوي چې د منبر لاره په خپل وازونو او خطبو کې په جګړو کې لشکلو لور او څخه پټینګه د سولې کولو غوښتنه وکړي. مدني فعال عبدالباری حمیدی وایي دغه موثره طبقه هم همداسې غلې پاتې ده چې ورځ تر بلې په زیان تمامېږي.
که چیرته هغه له خپله ممبره یو غږ وکړي، دا یو ډېر مثبت اغېز لري، ډېر ښه نتیجه ورکوي، تر څو چې هغه خلک چې د سولې له خوند نه دی خبر، یوغوی تر غوږو پورې دا خبره ډېره ښه ورسولی شي.
انور دانشیار هم په دغه برخه کې د دیني علماو له پټې خولې پاتې کېدو ناخوښ دی. ازادي راډیو ته یې وویل یو څه اقدامات خو یې کړي، هغه یې هم د نشت برابر دي.
گرچ په دې برخه کې دوی یو څه اقدامات کړیم دی، ولسمشر دنی علماء راټول کړه، مجالس سره وکړه، خو که په واقعیت سره دوی وغواړي او پرختنی حل ځلې وکړي، نو سوله ډیره ژر راتلونکې ده. موږ د دوی لښته وکړنو راضی نه یو، باید دوی لا ډیر اقدام وکړي او لا ډیر د سولې لپاره هڅې وکړي، ځکه ولس ټول د دوی خبره مني.
دا چې په غزنی کې د حج او اوقافو ریاست په دغه برخه کې دینی عالمان او ملا امامان څومره دغه کار ته هڅولي، رئیس محیب الله صابر ازادي راډیو ته وویل تل مو هغه ته په دې برخه کې سپارښتنه کړې ده.
د حج او اوقاف ریاست علما کرامو ته په خطبو کې د صلح موارد ورکړی ده. علما کرام په جامع مساجد، په مجالس، د منابرو له طریقه خلکو ته د صلح مبارک وازونه کړی ده.
دا غزنی اوسیدونکي چې په روانو جګړو کې تر نورو زیات قرباني ورکړې ده، نو مدني فعال رحمت الله مرجان خیل بیا په دې باور دی چې دلته هغه کسان په نقشه کېږي چې د سولې په برخه کې ژغ پورته کړي.
په افغانستان کې سیاست جګړه ده، نو کله چې د سیاست جګړه سي دلته ملا تر ګواښ لاندې ده، تر جبر لاندې ده. کله چې د غږ پورته کوي غږ یې بندېږي، حتی وژل کېږي. موږ د دې شاهدان یو چې هغه دیني علما چې سولې غږ یې پورته کړی، د یووالي غږ یې پورته کړی، هغه وژل شوی ده، هغه تر خاورو لاندې.
غزنی هغه ولایت دی چې د ډیری سیمو اوسیدونکي له تیرو دیارلس کالو څخه له سختو جګړو سره مخ دي.
د غزنی راپور مو واورېدو چې حبیب رحمان تاثیر راستولی وو، او په دې راپور کې ویل چې د دې سیمې ځینې اوسیدونکي له دیني عالمانو غواړي چې د سولې په برخه کې رول لوبوي. اعلان مو د پکتیا د ګردیز د بالاحصار کړی وو. د پکتیا د ګردیز د بالاحصار په اړه به د احسان آریان راپور لږ وروسته خپور شي. بیا هم د دیني عالمانو په ارتباط، په خوست کې دیني عالمانو او ځوانانو د جګړې له شکل خواو د سولې غوښتنه وکړه. د غونډې ویناوالو وویل جګړه له بدمرغیو، وژنو او ورانیو پرته بل ثمره نه لري. له خوست د نجیب الله الو خیل راپور واوري.
د خوست دینی عالمانو او ځوانانو د جګړې د ښکېلو خواو وغوښتل چې په دې هېواد کې د روانو ناخوالو او وژنو د پای ته رسولو په خاطر په خپلو کې سوله وکړي. دوی چې د چهارشنبې په ورځ په خوست کې د ښې حکومتوالۍ او سوله کې د دینی عالمانو او ځوانانو د ونډې او مسؤلیتونو تر سرلیک لاندې په یوه غونډه کې راټول شوي ول، ټینګار وکړ چې په جګړو کې نه یوازې کوم لوري ته څه په لاس نه ورځي، بلکې د خلکو کړاوونه، وژنې او رانۍ لا پسې ډېریږي. دینی عالم مولوي شریف الله المار آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان دولت او وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې په خپلو کې سوله وکړي، ځکه د ده په وینا سوله کې مینه، یووالی او پرمختګ موجود دی.
د دولت او د دولت مخالفینو څخه دا غوښتنه لرو چې دوی دروشي سوله دی وکړي، په خپل منځ کې په سوله کې مینه، په سوله کې محبت، په سوله کې اتفاق، اتحاد، سوله پرته ژوند ناممکن دی. هیڅ ترقی، هیڅ پرمختګ نشي راتلای، یوازې پرمختګ منځ ته په سوله کې برسي.
په یاده غونډه کې د یو شمېر دیني عالمانو په خوا کې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو ځوانانو هم برخه اخیستې وه. ځوان مدني فعال خلیل جان ګربزوال هم د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د نورو ګټو پر ځای په یوې داسې سوله هوکړه وکړي چې د ټولو افغانانو عزت پکې وي او د ټولو قشرونو ګټې خوندي کړای شي.
له دولت ته وسلوالو مخالفینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دوی دا د سولې لپاره هڅه وکړي، د سولې لپاره په یو داسې فکر باندې مخکې لاړ شي چې هغه د ټولو افغانانو عزت پکې خوندي وي، د افغانانو لپاره د ټولو قشرونو ګټه پکې خوندي وي، نور د جنگ ستړي یو.
خوست والی محمد حلیم فدایی هم په خپلو خبرو کې په ټولو خلکو او دولت پر وسوالو مخالفینو غږ وکړ چې د ناامیدیو او جګړو کې سیده پرېږدي. د ټینګار وکړ چې ښه حکومتواري او د سولې لارې انتخاب سولې ته د رسیدو یوازینۍ لاره ده.
دا د ناامیدۍ کیسې، دا د جنگ کیسې، دا د بلاو کیسې دا پرېږدئ. راسی افغانستان ځاځي میدان غوندې ښکلې درې لري، هغه د ادمامد غوندې ښکلې سیمه لري. همې ملت مسلمان ده، همې ملت ملغلري دي او هم والله بله دا هیواد له ملغلرو ډک. نو ښه حکومتداري او سوله ییزه لار سولې ته د رسیدو لار، نورې لارې نتیجه نه ورکوي.
تر اوسه زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره اووه ځلې لیدلي او په پام کې ده چې له کابل اسلام آباد او له هغه ځایه بیا د خبرو د اتم پړاو لپاره قطر ته ولاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د پکتیا د ګردیز د بالا حصار په اړه راپور. د پکتیا ځینې اوسیدونکو او یو شمېر مدني فعالان د ګردیز بالا حصار د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي که مسؤولې ادارې ورته توجه ونه کړي ممکن دا خطر شته چې دا بالا حصار ویجاړ شي. د احسان آریان راپور چمتو دی، وایي وري.
د پکتیا بالا حصار چې د ګردیز ښار په منځ کې موقعیت لري او د محل پکې امنیتي ځواکونه میشته، یو له هغو تاریخي ودانیو څخه شمیرل کیږي چې لرغونتوب یې له میلاد وړاندې سلګونه کلونو ته رسیږي. د غلوړ بالا حصار چې د وی غونډۍ په سر ودان شوی لوړه نقطه یې د ځمکې له سطحې کابو 900 متره لوړه ده. د ګردیز بالا حصار په داسې ډول جوړ شوی چې د هغه محل د پچاهانو د اوسېدو لپاره یې ډېر اسانتیاوې درلودې او اوس یې هم ځینې اثرات پاتې دي. د غزای ته په ورتلو د سړي ذهن په خوانیو مدنیتونو ته ستنېږي چې لوړ بالا حصارونه او جنگي قلاګانې به د ځان او د حکومت د ساتنې لپاره جوړولې. د پکتیا اوسیدونکي او یو شمېر مدني فعالان د بالا حصار اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له مسؤولو ادارو غواړي چې په بیا ترمیم یې ژر کار پیل کړي.
سید عمر عادل امام، د دې ډیری سیمې او ډیری اړخونه د برحاله د نړیدو په حالت کې دي.
فیض الله د تخلص فیضي کوم، د بالا حصار نننۍ وضعیت ډیر خراب دی.
زما نوم محمد وزیر ده او تخلص ذهن کوم. د بالا حصار نننۍ وضعیت ته په کتو سره ډیر د اندېښنې وړ ده. په کار ده چې ورته جدي پام وشي او بنیادي ورغول شي.
د یو وای د بالا حصار پر غولو سره کلیوي خو د یو تاریخي ځای د لمزت لوګ وخت کمیږي. لبل خو بالا حصار په یو کلاسیک تفریزای او په عادتی سرچینه بدلیږي.
همدغه ودانی جوړول ته زیات توجه شي، دا به یو له تاریخي ځایونو څخه ژوندۍ پاتې شي، بل بل بهرنوي ځایونو څخه ورته سیلانیان راشي.
یو خدای چې زمونږ سیمه به ښایسته وي او بل چې زمونږ اقتصاد به پرمختللی وي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت او د اطلاعات او فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس وایي چې ولایتي اداره د بالا حصار د تاریخي ودانۍ رغولو ته ژمنه ده، خو لا هم ډډمن نه دي چې کله به عملي چارې پیل شي.
ژمنه هم شوې ده چې هیواد له څو نورو تاریخي ابداتو سره به په ګډه باندې د یو بستې په شکل باندې د دې رغونې لپاره کار کوي چې په هغه بسته کې د ګردیز بالا حصار هم شامل ده. ان شاء الله موږ امیدوار یو چې ژر دغه ژمنه د مرکز پوره شي.
درې ځلې کېږي مستند به تهیه کړی، وزارت ته مسپارلی، وزارت چې لیدلې ډېر خوشینه شوې دی او انشاءالله دوی په لومړیتوبونو کې پلان کې نیولی چې بالا حصار به مرمت شي. موږ به خپل مسؤلیت ژر تر ژره ادا کوو او دا مقامات هیله کوم چې دوی هم به ادا کړي.
د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي کابو یو کال او څو میاشتې وړاندې ولسمشر غني پکتیا ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې د هېواد نورو څو بالا حصارونو په شمول به د ګردیز بالا حصار د بیا رغونې چارې هم ډېر ژر پیل شي، خو لا یې هم تر اوسه د عملي چارو د پیل درک نه لګېږي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي خلیل زاد خو ویلي چې د کابل سفر بریالي او باید د قطر د غونډې نتایج له افغان ولسره شریک کړي وای. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت لیکي و په حکومت د سولې لپاره ښه اراده لري، خو طالبان بیا د سولې لپاره ښه اراده نه لري او جنگ کې خپلې ګټې لټوي. دا له ملت سره یو ډول جفا ده. حمیدالله حماس له زابل شاجوی څخه لیکي وای په زابل کې د طالبانو او حکومت ترمنځ هر ورځ سختې جګړې کیږي، خو آزادي راډیو په اړه هیڅ نه وایي چې دا ولې. حکمت الله حماس له نادالی ولسوالۍ لیکي انتخابات باید ترسره شي، د نوي ولسمشر پښتون کې د سولې خبرې وشي. او محمد عبدالعزیز غالب له مرجع څخه لیکي خدای دې زموږ په ګران هیواد کې سوله راولي او د جنگ خاوندې خدای تباه کړي. دا د دوی دعاوه. په همدې سره ستاسو پیغامونه پای ته رسو. د خپرونې نیمایي برخې ته رسی شو. دولس بجه او دیرش دقیقې شوې. فریبا ظاهر د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي تیر جولای میاشت د ملکی وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړۍ وه. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې یوازې په همدې میاشت کې 314 ملکی وګړي وژل شوي او 295 نور ټپیان دي. دغه د دې ډلې راپور ښیي چې دا مرګ ژوبله د افغانستان په څلورویشتو ولایتونو کې اوښتې چې تر ټولو ډېر یې په کندهار، کابل، غزنی او فاریاب ولایتونو کې دي. د هلمند چارواکي د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د نشت پر مهال د وو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر په یوې اعلامیه کې راغلي چې دا پېښه داسې مهال شوې چې وسلوالو طالبانو د نهر سراج ولسوالۍ اړوند سیمینار دشتې په کمربندۍ سیمه کې د پولیسو پر یوې پوستې د ډلیز برید نیت درلود چې د کشفي معلوماتو پر اساس دا پلان افشا او پولیس په کمین کې سول. د اعلامیې له مخې په دې پېښه کې درې نور طالبان ټپیان شوي دي. بلخ د افغانستان په شمال کې 209 شاین قلو اردو وی په بلخ ولایت کې نه وسلوال وجلی او تنور ټپیان کړی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. د امریکا د خزانه وزارت پرون د پیوې اعلامیه کې پر ښاغلي ظریف د دې بندیزونو علت د نوموړي لخوا د ایران د رهبر آیت الله علي خامنئي استازولي وبلله او ویلي دي چې جواد ظریف په مستقیم او غیر مستقیمه توګه خامنئي ته کار کوي. او امریکایي رسنیو راپور کړی چې د دې هواد استخباراتي ادارو د القاعده د شبکې په خوانی مشر اسامه بن لادن د زوی د مرګ په اړه معلومات ترلاسه کړي.
مخکخه خزي
سلامونه، زه فرشته غنی مو تاسو د مخکخه خزي خبرونه اوري. په افغانستان کې غنی خزي او انجونی زده کړې کوي او لبیلو ادارو سره په کار بوختې دي، خو مهمه پوښتنه دا ده چې ځواني خزي څنګه کولای شي داسې وزلیږي چې نور انجونو او خزو ته په یوې بیلګې بدل شي. دا ونی را سره د مخکخه خزي په خبرونه کې د بشري حقوقو فعال سونیا شینواری میلمنه ده. هغه په افغانستان کې د هیلي په نوم د یو بنسټ غړیتوب هم لري چې لدی لارې ځوانانو ته په بهرنیو هیوادونو کې د تحصیل زمینه برابروي. هغه هم دراز د یوې تلویزیونی رسنۍ د سیاسي پروګرامونو چلوونکې هم ده. نوموړي په داسې حال کې د ژورنالیزم له پوهنځي څخه د ټول پوهنتون په سطح عمومي اول نمره فارغه شوې چې د کورنۍ مشرانو غړو یې د زده کړو پر وړاندې مخالفت کاوه. د غلي شینواري په خبره کورنۍ ته یې دا ثابته کړې چې یونجلۍ هم د نارینه او په څیر تعلیم، تحصیل او کار کولای شي او یو ځوانه رهبره پاتې کېدای شي. دا چې هغه څنګه توانېدلې د کورنۍ یو او ټولنیزو ستونزو سره مبارزه وکړي او پرمختګ ته لاره هواره کړي، په دې خبرونه کې به پرې خبرې وکړو. خرغلس تاغلی شینواری، ډیر مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. خوشاله یو چې په سټوډیو کې تاسو له ځان سره لرو.
مننه ژوندۍ اوسې. په سر کې تاسو سلامونه وړاندې کوم او تاسو د رادیو د لارې نه درنو اوریدونکو ته.
اغلی سونیا راځي، لومړی به په دې خبرې وکړو چې زده کړې مو په کومه برخه کې کړې دي، څنګه دي زده کړې مو څنګه روانې دي، د افغانستان په شرایطو کې د ښځو لپاره د زده کړو مخته وړل سخت کار بریښي او بیا وروسته دا چې ته په لوړو نمرو کې هم اوسېږي او ښه درجه هم ولري.
ټول پوهږی چې ډیری د افغانستان خلک مهاجر شو، لاړه پیښور خواته او د ایران او داسې نور ځایونو ته چې دې کې مونږ هم وو پاکستان ته لاړو تر نه هم پورې مالته مکتب وویل بیا دلته د کابل کې د یو مکتب نه فارغ شوم هغې نه پسته پنتون ته لاړم پنتون کې مم د ژورنالیزم بخش چې ډېر مې خوښېده او د زړه پورې رشته مه وه هغه م په مخ بوتله او و دا خو سخت دی خزی د پاره چې هغه به په لوړو نمبرو کې اوسي اول دا چې د کورنۍ د خوانه مشکلات دي خصوصا په دغه اوسنی شرایطو کې اول دلیل د کورنۍ د خوانه دا دی چې شرایط ښه نه دي ځای ښه نه دی ته مه ځه ته درس مه بس همدا دولسم د چې ویل همدغه بس دی د ښځې د پاره دولسم بس دی او بعضې خوا ته دولسم ته هم نه پرېږدي خو دا یو وزم او اراده غواړي چې باید ته ځان سره یو هدف ولري ته باید څه شی ولري چې د هغې د پاره تلاش وکړي چې دې کې زه دغه یو احساس راسره و چې نه سونیا دولسم تا د پاره کافي نه دی ته باید نو دینه مخکې وایې دینه مخکې لاړه شي چې دا سبب شو چې زه راشم پنتون ډګر ته او په لوړو نمرو د خپل پنتون اول نمره اوسم او درس وایم یو خو شوق شي یو قصد شي چې باید د کورنۍ سره د ټولنې د خلکو سره چې ولی ما د پاره ولی ښه نه دی زه مجبور یم چې زه درس وایم دا زما خوښه ده زه خوښې په اړه هم باید فکر وکړم نو دا مشکلات خو شته
تاسو ویل چې پاکستان ته مو هم مسافر شوی یاته مو هم کډوالی دوره تیر کړې ده څنګه و حالت چې کله تاسو خوندي ته تلې آیا ستونزو سره مخ نه وي ځینی کډوال وای چې حالت د افغان کډوال لپاره د زده کړو زمينه دومره ښه نه ده مساعده لکه د هغه هیواد د وګړو لپاره
یو چې سیاسي بوتلري هغه وړاندې کیدو دا چې ماجر وو مشکلات په ار بل پردي مملکت ته چلار شي په خپل وار سره به مشکلات ګوري او په پیښور کې دا مشکلات وو اول دا چې ګوره په پاکستان کې تنه شکړې د پاکستانی مکتب کې درس وې افغاني مکتبونو موږ د پاره نو دا یو تعبیز او یو تفاوت یا فرق وو د ماجر او د خپل غي ترمنځ خو لکه نور ټولونو ته چلار شي کورپا شي امریکا ته شي فکر وکي به ته کول شي د خارجانو سره یو ځای په یو صنف یو مکتب کې درس وې خو پاکستان کې شنو خو بیا هم موږ ځان رسول دی کاغه لګ امکاناتو باندې مو کوڅو ګو غواړي په لګ امکاناتو کولای شي چې ځان ورسي او مشکلات خو ډېر
دي څنګه مشکلات کله نه کله په خوانځي ته چې کله تاسو تلې په ټولګي کې د ستونزو سره نه مخ کېدې په دینوم چې تاسو افغان کډوال یاستې
د ماجر کلمه خو هم ډېره ورېده په پاکستان کې خدای هم خبره ده چې لګ خوځي درته چې ماجر نو زموږ مکتب او منګه استادان ما شاګردان ټول افغانانو وو په کوڅو کې په سرکو کې بمدا د دغه خبرو سره مخ وو خو چې بیا هم هدف ولري بس مجبورې چې غوکون کې خپل ځان ورسې
تاسو لدین هم یادونه وکړه چې په افغانستان کې د نجونو لپاره د زده کړو مختوړل او په تیر د لوړو زده کړو مختوړل سخت کار دی خپل هم د زین ممانعتونو سره مخ شوی د کورنۍ د خوانه یا زین نور ستونزې چې تاسو لیدلی
از من کورنۍ ماشاءالله ټوله educated da la kata silefta kurani da kho ta sharayat o majbura kade di che da gasi wa khabar dar ta wo ki da gasi o dalil dar ta mak ki che pa de tholana ki injlai tam da dolasam puri dars kafi de aslan ijaza ra ta nawad pantun che pantun wo ayam bas am da dolasam dar ta bas te kho ما دا قنات ورک کورنۍ ته چې زه کړی شم زه غواړم چې درس وایم زما غوښتنه مهمه ده ځکه زما اینده ژوند زما په لاس کې ده د افغانستان خزو ته دغه ذهنیت ورکول کېږي چې ته چې واده وکې د کورنۍ د خوانه به یو کب ډوډۍ درورسېږي نه یو کب ډوډۍ خبره نه ده ک هغه د ژوند کې څه مشکل پیښ شي د امنیت وضعیت خراب ده د هغه کورنۍ سره نه ني څومره کونډې لرو که دغه کونډې با سواد وي که دغه کونډو سبق ویلې وي په خه خو ادارو کې په خزي کې درس ویلې وي خپل بچی رسول شو خو ام دغه ذهنیت ته چې نه چې واده د وک د کور د خوانه یو کب ډوډۍ درسګي کینه او مغه د چ کورنۍ باندې څه مشکل راشي بیا کونډه به سرنوشت پاتې نو دا مشکلات خو زما تر مخې مو او خ ډیر تر وسم دي تر وسه پورې مګالم خو بیا هم مخکزم
دغه ستونزې ډیره په پاکستان کې تاسو ور سره مخ شوي ک نه دغه ته په کابل کې هم دا ستونزې مو ډیرې لیدلې
اولا د پاکستان کړه ترشتیا و د امنیت لحاظ خو د سیستم زنه و دل ته خبرې ډېری دي چې انجلۍ نشي کړی هلته تحصیل ته ډېره هغه ورکوي اهمیت ورکوي ښځې او نران ټول په یو ځای کې درس ویلی شي خو دا مشکلات ما دلته ډېر تجربه کړم او همغومره نور هم د چا خبره کلکه کړمه چې باید زه درس وایم زه باید مخکې لاړه شم
تاسو بریالی وی درنو اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې را سره ونډه واخلی د اړیکو شمیرې دي 0995 او 0925 راځئ په دې باندې وغږیږو چې څنګه ځوان نجونې کولی شي چې د خپلو ټولګیو هغه لوړې نمرې واخلي یا هم اول نمره شي یا زده کړې ډېرې وکړي تاسو د دې کار لپاره څومره ستونزې وګاللې څومره وکولی شوئ چې نورو نجونو ته په یوه الګو په یوه بېلګه بدله شي
زه دلته دوه خبرې ته اشاره کوم یو دا چې د کورنۍ حمایت ډېر مهم دی خصوصا د انجلۍ په ژوند کې هلکان خو بیا هم په خپل سر دي او کړی شي خو انجلکیانې ډېرې ضرورت لري د کورنۍ حمایت ته اول کې دغه منفي ذهنیت د ما سره مو لکه د کورنۍ د خوانه ماته راکړل شوی او چې زه د افغانستان درس درته په درد نه خوړه کېږي چېرته خارج ته به لاړه شي یا به واده وکړي خلاصه به شي خبره هلته به درس وایي نو ځکه زه کیسه کې نه وم دومره په کلکه مه درس نه ویل خو که دغه ذهنیت د کورنۍ د خوانه په مثبته توګه د دوی په ذهن کې واچول شي چې نه ته هم د دې لږ قدر ته ماته ارزښت لري ته هم ژوند لري ته هم باید درس وای نو دا تشویق ډیر تاثیر لري په انسان په ژوند باندې او دویم دا چې خپله چې انسان هدفونه لري خپله ځان ته یو څه ونه ټاکي چې زه باید څلور کاله پسته پنځه کاله پسته څه شی ووسم هیڅ هر څومره د کڅوک د شاخونه ټیله کې ته نه مخکې نه ځي خو چې که ځان ته یو ځای وټاکې چې زه باید څلور کاله پسته دغه سی وکم یا دغه مقام ته ورسګم ته باور وکړه چې ترسګي یو خدایي ذهنیت دی چې تا هغې ته یو څه وروسپارې چې زه غواړم څلور کاله پسته باید د وزیرې په توګه ووسم د یو ښه معلمې په توګه ووسم زه باید اول نمره ووسم ته هغه کړی شي ته هغې ته رسېږي تا ته لیارې خپله راووزي چې ته باید دغه کارونه وکړي نو خپله عزم او اراده ډېره مهمه ده او د کورنۍ تشویق چې نن سبا زموږ متاسفانه زموږ ټولنه اصلا د انجلکیانو سره نه ده ولاړه اصلا کومک ورسره نه کوي که څوک لایق دی څوک استعداد لري څوک یې غواړي چې درس وي هغه هم په یو نحوه سرکوبه کوي په یو نحوه هغې ته دا غور کول کېږي چې هیڅ ضرور نه دی ضرور ولې نه دی ټول عمر مور او پلار درته ژوندي نه وي ټول عمر د ورور تا ساتلی نه شي ته هر انسان څنګه چې آزاده پیدا شوی باید همداسې آزاده ژوند وکړي په خپلو خپو ودرېږي تر کومه پورې به احتیاج خپل نورو ورونو یا خویندو یا مور او پلار
بله تاسو وویل چې کورنۍ نظر موبایل و ستاسو نه ملاتړ هم نه دی کړی خو تاسو بیا هم په پوهنتون کې اول نمره یاستئ که راته ووایئ په افغانستان کې ډېری نجونې شاید د دغه ستونزې سره مخ وي تاسو څنګه وکولی شوئ د دغه ستونزو پر وړاندې مبارزه وکړئ او حداقل دغه منفي نظر د نور په مثبت بدل کړي
بیا هم که زه دا خبره وکړم چې مینه د زړه مینه ډیره مهمه ده د خپل یو خپل هدف سره خپل کار سره خپل یعنی یو څه چې زړه کې وغواړي چې زه باید دا کار وکم او هغې سره ته لیوالتیا ولري دا نه چې یو ورځې وایي چې زه باید داسې وکړم خو چې لږ فشار در باندې راغی پرېږدي یا چې نه کږي یا بعضې خلک چې نه میشه نه کږي که ته وغواړې ټول خبره بیا راځي په تا باندې که ته وغواړې او زما کورنۍ د ما سره اصلا نه وه او هغې رسنۍ د لحاظه هېڅ نه غوښته چې په رسنیو کې زه کار وکړم زه خپله په ژورنالیست یم او په تلویزیون کې کار کوم نه اصلا یې نه غوښته چې په تلویزیون کې کار وکړم خو ما دا قناعت ورکړ چې زه په دومره لوړو نمرو باندې دا درس ما وویل خو حتما باید دې نه زه استفاده وکړم نورو ته باید ورورسوم
یو اړیکه به راواخلو وروسته به ستاسې خبرو ته راشو ښاغلی پښتون له فاریابه مهرباني وکړئ علیکم سلام علیکم سلام ښه راغلی
تشکر وکړم مثال مثال دا هغه کس چې تعلیم لري هغه ژوندی، لکه مثال یې د ژوندي دی، او هغه کس چې تعلیم نه لري مثال یې د مړه دی. اکثر ځکه تعلیم ولري که تیل غي که کور ودان وي که واده وي که کونډ وي، دا به نه د کور د وږو باري، نه به د پلار او نه به په آینده کښې خپل د خاوند د وږو باري. خو په هر صورت په افغانستان کښې مسالاري او خرافات رواجات حاکم دي چې ښځه خپل حق او حقوق او خپل اصلي تعلیم ته نه پرېږدي. تر نظر به تېرېږم، ستاسو د مېلمنې سیم پوښتنه دا ده، نورې ښځې څنګه کولی شي چې ستاسو هم د مبارزې څخه پند اخلي، داسې مبارزه وکړي تر څو چې خپلې کورنۍ ته او خپل پلار او خپل مور یا خپل خاوند ته قناعت ورکړي. او بله پوښتنه مې دا ده، ستاسو سره چې ستاسې په کورنۍ کښې هغه ډېره مرسته کړې ده، هغه چا در سره کړې ده؟ یعنې پلار یا مور یا ورور یا خاوند؟
کور ودان. ښاغلی اخونزاده هم تلیفون پر لیکه لرو، مهرباني وکړئ اخونزاده صاحب.
السلام علیکم فرشته جان، زه خپل سلامونه تا ته ستا محترم مېلمنې ته وړاندې کوم. او
مهرباني،
یو نظر لرم په اخره کښې، یو سوال هم لرم دی چې په افغانستان کښې دغه د ښځو د تعلیم سره په اطراف کښې خو ډېره خلک د دې سره حساسیت لري، او په ښارو کښې داسې تعلیم شته او داسې تعلیم نجونې وایي، او وخت چې دوی داسې وایي، وخت چې دوی واده وکړي دا ګټه د درس څخه معنی کېږي. په سلو کښې که یو کار په ځای کښې نه نوي، نور بلته په کور کښې کښېني. او بله مشکل دلته دی چې دوی که کار دوی ته په اطراف کښې پیدا شي، دوی اطراف ته نه ځي کار، یا معلمي پیدا شي یا قابله یې یا بل دغه یې، دوی اطراف ته دوی په دا کابل کښې غواړي چې د کور په مخ کښې دوی ته کار پیدا شي، او د کور په مخ کښې دوی ته کار نه پیدا کېږي. ستاسې د مېلمنې څخه زما سوال دغه دی چې اکثر وخت په دغه شعباتو کښې په دغه دفترو کښې د دغه ښځو سره چې د کار پسې ګرځي کار نه پیدا کېږي، او اکثر وخت د دوی څخه دغه غیر اخلاقي خواهشات کېږي یا واسطه د دوی څخه غواړي. آیا دی د دغه کار سره مخامخ شوی ده او که نه ده؟ دغه سوال ته که جواب راکړي ډېر به یې مهرباني.
کور ودان. ښاغلي پښتون پوښتنه وکړه چې څنګه مو وکولی شوئ خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړئ، او نورې مېرمنې څنګه کولی شي که چېرې د داسې ستونزې سره یعنې نورې نجونې مخ کېږي، څنګه کورنۍ ته قناعت ورکړي؟ او تاسې د تشویق په برخه کې په کورنۍ کښې څوک در سره وو؟
په سر کښې ډېره مننه د ښاغلي پښتون دا موضوع اسانه نه ده چې یو کورنۍ ته د قناعت ورکړي او هغه منفي ذهنیت چې لري هغه ته نه لرې کړي. خو داسې نور الګو باید واوسي چې هغې ته ور وښایي چې ګوره هغه یې که وکړه یا هغه مخکې لاړه زه یم کړی شم. بل دا چې ما تقریبا دوه کاله زه چې کله مکتب نه فارغه شوم، دوه کاله په کور ناسته وم، او ډېر ما طبیعت لکه حتی مریضه شوم د دې په خاطر چې زه باید سبق وایم، خو ماته اجازه نه وه. او اجازه چې شوی وه داسې نه ده چې زما کورنۍ یې تحصیل کردنې، ټول ډاکټر او انجینران دي، خو خبره دا وه چې شرایط ښه نه دي، د باندې ځای ښه نه دی. نو ما دا اطمینان اول پلار ته ورکړه چې زه ته داسې فکر وکړه چې ته دوه زامن لرې، درېیم زوی د زه یمه، او یوه ښځه که وغواړي که نه، څنګه چې مخکې هغې یو موضوع ته اشاره وکړه هغې په اړه هم خبرې کوم، ځان وساتي که هر رقم شرایط یې هغه کړی شي، خو د هغې تر څنګ د دغسې د پښتون ورور غوندې یا د نور چې د تحصیل د طرفداره دي، د دغسې خلکو ملاتړ ته ضرورت شته. دغسې ورونه چې راپاڅي خپلو خویندو سره کومک وکړي، هغې نه لکه ځان ډاډه کړي چې دغه چې دې مکتب ته ځي په دې لارې کښې ورته څه مشکل نشته، دغه چې دې دفتر ته ځي دې ته څه مشکل نشته په دفتر کښې، هغې نه پس ته خپله هم ډاډه اوسي، او هغه خور یا مور یا ښځه یا لورې چې کار کوي هغې هم زړه ټولې چې ما سره زما پلار زما ورور را سره ولیار دی، ما باندې هېڅ مشکل هم نه راځي.
یعنې اعتماد
اعتماد ډېر وشي، په څنګه چې په هلکانو کږي باید په نجلۍ وشي، او چې ملاتړی واوسي چې زما تر شا شاه زما ورور ولیار دی زما پلار ولیار دی زه داسې ډېره نه څه غلط خبره مخې ته راشي که غلط کار مخې ته راشي ډاډه په ورځم او خپله دفاع کړی شم ځکه زما تر شا زما ورور زما پلار ولیار دی او پاتې شو د تشویق خبره زه په کور کې اول کې د مور د خوانه مشر ورور د خوانه چې زما ډېر کلک ملګری دی زما ورور هر مشکل هره خبره چې راباندې راشي اولې ورور ته یا ماغه راته یو لیار وښي ګورئ کورنۍ څومره مهمه ده د نجلۍ په ژوند کې کنه په ما چې څه خبره راشي د باندې زه راشم زه ډاډه ورور ته کړی شم که زه وویرېږم د ورور نه چې ما باندې به اوس یعنې وال ټکول به یا به کنځلي غوسه به یا به مې په کور کینی نو زه هغه خبره ورسره مشکل ورسره نشم شریکوله دغه خبره ده چې به مشکل شریک نه کې ته خپله پکې غر کوي
بله خو ځینې کسان ځینې نجونې بیا داسې کچېرې د لکوره بهر له کومې ستونزې سره مخ کېږي هغه کور کې نارینه غړو ته د ستونزه نشي شریکولی
هغه ولې ځکه چې هغوی سره هغه د کورنۍ ملاتړ نشته هغه د خپل ورور نه یېرېږي هغه د خپل پلار نه یېرېږي که هغه ورور یا پلار ورته دغه زمینه مساعده کړي چې هغه ډاډه خپل مشکل ورسره شریک کړي او ته نیونه یېرېږي نو زه فکر نه کوم چې نجلکیانو ته به څه مشکل وي او پاتې شو بل ورور پوښتنه وکړه چې ځورونه یا تا ته هم داسې څه هغه شوی نه زه بیا هم په ښځو راځم دلته که یوه ښځه ازمه او اراده ولري هیڅوک هم نشي کولی چې داسې څه یعنی وخت ورنه کړي هغې کس ته یا هغې نهاد ته ځکه چې کار کوي د چا هغه پلار یې هم نشي کولی چې یوه غلطه خبره ورته وکړي او پاتې شو د کار نه پیدا کېدل و دغه مشکلات شته خو قدر او څوک چې رښتیا هم لیاقت لري هغه ځای نیسي هغه خپل وظیفه هم ورته پیدا کوي د ارګ مسله هغې ته یوه لنډه اشاره کومه هغه یو سیاسي بوت دی که هر څوک یې دا خبره کوي تر اوسه پورې ولې دا ونه شو ګوره زه هغه ښځې صحیح ده چې دغه خبره یاده کړه د ارګ کې د ورور ویله چې بې شرمي پارک کې روانه ده زه پارک کې کار نه کوم خو دغلته ماته سوال خلق شوی او زه غواړم دا ډېر ټولې ټولنې ته وایم دغه میرمنې چې هر څوک دی او راپاڅي کله چې د هغې نهاد هغې دفتر نه ووځي بیا یې چې په دې دفتر کې ماته دغسې غوښتنې رانه شوې که ته دوه کاله مخکې راپاڅېدلې وې یو کال مخکې راپاڅېدلې وې دا خبره ده کړې وه زه د یو ښځې په توګه زه د تا سره ودرېدم ما ستا غږ جګه او ما تا دپاره عدالت غوښته خو ته چې کله د دفتر نه ووځي استعفا ورکې یا وشړل شي بیا هغې نه پسته راپاڅې چې دلته جنسي خواهشات دي د نورو ښځو دپاره لیاره ولې بندوي نن چې زه وغواړم چې ارګ کې کار وکړم زه وغواړم دولت کې کار وکړم اول زما پلار راته چې په دولت کې بې شرمي روانه ده پارک کې خو هغسې خبرې روانې دي ته ولې
یعنی د ښځو پر ژوند داسې خبرې ډېر
دا منفي اغېزه لري دا ښځې نه دي دا د سیاست په خاطر د څه شي وعدې چې ورته شوي دا هره موضوع چې ده د نورو د ښځو ژوند د نه خرابوي د نورو د ښځو کاري وضعیت ته نه تنګوي دا یو ډیره غټه صدمه ده او باید ټولنه په دې پوه شي زه نه د ارګ ګټه کومه او نه هغه ښځې صحیح ده خو صرف دومره درته یم چې هره خبره وه که قصد او د سړو د خوانه وه مخامخ میدان ته راوځه یاره کوم جنګ چې وای کوي ښځې د سیاسي ابزار غوندې مه استعمالوئ د ښځو ژوند مه تریخوئ نوې ښځې راوتلي دي کار ته خپل ژوند تا د پخپو درېدو ته سبق ته تاسو یو څو ښځې راپاڅي په دغې طریقې د ټولو ژوند خرابه کړي نن چې هره ښځه وغواړي د باندې کار وکړي ورته چې دفترو کې خو دغسې خبرې روانې دي چې په ارګ کې روانې نو دا واړه دفترونه خولی پرېږده دا څه شی دی چې دا صرف بدنامي ده دي او د ښځو ژوند ته چې دا اتلس کاله یې زحمت وایسته اتلس کاله یې دومره ستونزې وګاللې دغه ځای ته ځان ورسول تاسو اوس په دې اخره کې مه خرابوئ
سیرځي د هیل په نوم د دغه بنسټ په اړه هم لږ څه خبرې وکړو چې تاسې هلته غړیتوب لرئ کار کوئ که چیرې معلومات راکوي څنګه کار
دا یو ارګنایزیشن دی د یو ان د خوانه لکه د تحصیل په برخه کې د ځوانانو سره مرستې کوي مشریز ما خور په دلری خو زه هم دغلته د غړي پیس کار کوم او دا متعلمین خصوصا د مکتب نه چې کله دولسم نه فارغ شي یا دولسم کی منګه یو ډله جوړو قطر ته لګي نیدرلند ته لګي تایوان او تایلند ته لګي دا د ځوانانو ونډه د ځوانانو رهبری په ټولنه کې وخی او دوی تشویق کوي چې د آینده کې څه شی باید ووسی
راځي یو بل اړیکه به هم راوخلو وګورو چې څوک دې له کوم ځای څخه مهرباني وکړي
غنوال خوشال خان مې اړیکه نیولې ده تاسو له مې نه دا پوښتنه ده څنګه چې په افغانستان کې د تاسیس د مساعده نو هغه په دې خاطر باندې چې د الیکانو د جنکانو پانتنن عام سره ګډ دي او کله چې د زمستاني کورسونه وايي هغه عام سره ګډ دي نو هغه شهر کورنۍ ما غوډینی نو فکر نه کوم چې د خپل کور څوک حالت ولېږي او بل پښتنه مې هم دا ولا شي بازدا چې جنکۍ یو داسې ښځې هم بازار او کورس او درس او پانتون دراوځي چې خپل سیاسي جنې شرمېږي چې دوی ته وګوري دوی په دغه سیو سټایل کې راوځي نو کدی دغه پانتونونه او
بلې تاسو فکر کوئ چې بلې ډیرو بخې تاسو فکر کوئ چې کله دنجونو او هلکانو ټولګي سره یو وی دالو یستون زده دنجونو د تعلیم پر وړاندې
وو خو دغه رقم معلمانو رقم استادان ته کېدی چې سړی ورته وګوري د دې سړي خندا ورته راځي نو او ته څوک د خپل کور څوک نه لګي او دا چې جنیو د سیاسي هم کورسو مکتبو فهمتنو سره وځي چې خپل سیاسي مخجنې پټي زغه په شتایل کې دلته راوتلی د نو کدی دغه چې دغه چې دغه سره بیل سي په افغانستان کې به ډیر خلک ځوان د تعلیم مخالفت ونه کړي
کور ودان یو بل اړیکه هم لرو روا بخلو مهرباني وکئ څوک له کوم ځای څخه
باوجود به دغه سوالات په بل مقام د بل څه خورجان تا ته واسطه ملمنۍ ته سلامونه وایم ما ستاسو ملمنۍ ستاسو پښتنه چې آتا د نیوز د کریم کړي کومې کړي بل هم دا پښتنه ده چې تا و شو ته نور څه خدمت کړی دي
کور ودان فکر کوم یو بل اړیکه هم لرو دا راو خلو رسته به بیا ځوابونه تراشو مهرباني وکئ څوک له کوم ځای څخه
مانا احمد يم د غزنی ولایت اړیکه نیولې ده د تاسو مهرباني ته سلامونه او تاسو اړین سلامونه
علیکم سلام
د سلام مهرباني په پښتنه دا لارم چې د کوم ولایت او ذکر ته کومه ده کړی دي او ادم کړی کنه
دا اوریدونکو چې له خوشحال خان اړیکه نیول و چې که په هنتونونو کې د نجونو هلکانو سره بیل شي نو تحصیلي زمينه به برابر شي ستاسو په نظر هر څومره چې لارې بیلېږي آیا زمينه برابرېږي کنه ستونزې رامنځته کیږي
ورور ور ډیره ښه پوښتنه وکړه کده روان شناسی له لحاظ د ته یعنی فکر وکړي او جواب ورکړي ګوري کچرته بیالي سیدا سبا د څلور کال پنتون خو بیال وای ته سبا وظیفه خلې یو نهاد کی یو ځکه یا اجتماع کی د یو رهبر په توګه سلک سسړی ته تناستی ته الټ لیکچر ورکې تل ته خبرې کې نو چې تا غي مو هیڅ سره برابر نه یا کله عادت نه کله دلیدلی نه پتا تاثیر نه لري ما خپل اول ځل چې کله سیمینار ورکو نو دومره سټرس ملرو ده دومره فشار لاندې وم چې ما اصلا مخکې دیدم چې سیمینار ورکم مال نه شم ورکول نه ورکوم دا سیمینار خو هغه اول ځل یې ماته د سنفیان مالکانه مونږ کېنم وي هغه ماته نن د څه شو چې نن د سلو سړو ترمنس خبرې کړای شم ولې ځکه ما ولید زه د چوماتو سعدي شو دا خبره دا ګورې یو خبره په ټولنه کې په خپل وجود باندې په کورنۍ کې ورونو خويندو په یو بل باور وکي غټ مشکل چې موږ په کورنۍ کې دا باور دې نه اعتمادي ده کنه د باندې ورور مو ویل چې په داسې سټایل کې باز انجلکیانې راوځي چې خپل خزیتنی شرمګي وو داسې مشکلات لرو شته داسې خبرې خو ما پغه جامعه کې مو ګوره کنه سید هغه به هغه ظاهر نه هغه مغه سی خو زما باطن دغه ظاهر سره مو مقایسه کو زما هدف ته ګور چې درس پسې راوتلم زه غواړم ځان چرته ورسوم زه خپل د پلار لاس ونیسم زه مې یو زوی شمه خو ته که یو انجلۍ پارایش کې ګوري یا په پتلون کې ګوري یا په هغه سره وځي ګوري ما هغه سمې حساب و هر څوک فرق لري ګور پینځو ګوتې په یو لاس کې سره برابر نه دي په کور کې ټول خويندې ورونه سره برابر نه دي هر څوک فرق لري یو دا خبره او دا چې ګډ ارڅونه چې ګډي سترګې مړې شي په لیدو په که سره د کاري موضوعي که درسي تا ته عادي شي او یو ورور ما پوښتنه وکړه چې دیني زده کړې وو شکر الحمدلله په مسلمانه ټولنه کې یو بیا مسلمانان یو نو دا د درس تر څنګ هر ځای کې چې درس یې دیني مضمونونه او دیني درسونه شته هیڅ پنتون هیڅ نه هادي هیڅ مکتب د سینې دی چې د غرب نه راغلی یو ولته اسلام نه او د دې ترڅنګ موږ خپل د کاری برکت الله په مدرسه کې مدرس ویلې د به ور سره خپل قاری لرو کوټه تر نن پورې زما کشر خور پاتې ده چې د غم قران شریف ختم کی نو موږ درسونه ویلې دي په پیښور کې موږ خپل قاری لرو ده نو د دیني لحاظ هم شکر مسلمانان یو د خبرم نشته بل ورور ما پوښتنه وکړه چې
احمد له غزنی څخه
د غزنی څخه چې چی وادم کړی دی.
بله، د کوم ولایت او زده کړې مو تر کومه کې کړی دی؟
سونیا شینواری ما د ننګرهار نه، او زده کړې ما ژورنالیسټ یم، فارغ د یعنی لیسانس یم په ژورنالیزم بخش کې، او کوشش مې دا روان دی چې ماستری د خیره سره وکم، او وادم نه تر اوسه نه دی کړی.
وروسته یې لنډ پیغام خلکو ته لري، په تیره ځوانو میرمنو ته څنګه کوي شي چې خپل زده کړو ته ورسیږي، لوړو نمرې ولري او ژوند ښه مخته یوسي؟
په سر کې درته اول خوځو ته یم، هر نجلۍ ته چې مشکلات او ستونزې شته، تر څو چې ستونزې ونه ګالي اغېزې ته رسېږي نه، او که په مفته ورسېږي هغه وظیفه، هغه مزد، هغه نوم، هغه شخصیت چې تا ته درکول کېږي هغې کې هغومره خوند نه وي لکه څومره چې تا په سختۍ لاسته راوړی. او دویم د خپلو ورونو نه دا په کلکه سره خواهش لرم، غوښتنه مې دا ده چې راشي د خپلو خویندو سره ودرېږي، هغې ته داسې دیوار شي چې در باندې تکیه وکړي، هغې ته داسې غږ شي چې خپله آواز درته تر ستاسو تر غوږو در ورسولی شي. د انجلۍ ایرول او د هغې ډارول دا غیرت نه دی،